السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراب واستو ایم پایل په خبرونو باندې کوو. پاکستان وایي تر 25,000 ډیر افغانان د اکتوبر لومړی تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړ چې 1,000,000 څه باندې 100,000 هغه افغانان چې پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام انفي په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره د کتنې پر مهال ویلي اسلام آباد دا پریکړه بدله کړي. ټاکل شوی چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت به د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دي. ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 9,000 هلکانو او څه باندې 8,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخ یو وخت صحی خواړه چمتو کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلال وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی نواز شریف نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستان ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم شو. د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رافا سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارۍ نن داخلې شوې. د مصر دولتي ټلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رافا په دروازې ننوځي. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیون نفوس لري رسیږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هالند او سریلانکا او د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې روانې دي. لومړنۍ لوبه سهار وختي د هالند او سریلانکا ترمنځ پیل شوه چې هالند 222 منډې هدف ورکړ. سریلانکا دم ګړې د دغه هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي. درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 103 منډې کړي دي. جنوبی افریقا بیا د انګلستان په وړاندې لومړی بیټنګ پیل کړی دی. تر دې دمه د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 9 اوورونو کې 245 منډې کړې دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د ژمي په رارسېدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې په خاطر دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسېدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې خپله پرېکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي.
زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کېږي. زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي.
د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لوی لارې تړلې پاتې کېدو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي د ژمی پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یادې ادارې د ژمی پر اساس خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا په خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یو چا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې د اکتوبر 20 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 9 نیټې څخه را په دې خوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه تر 6 د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایت سی ټي په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 93.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. توچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 25,500 څخه زیات کورونه چې ډیری د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپنا توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړی زیاتوي
مو هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانې وې چې پر سر به مو ورته ترپال اچوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وې هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې له دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي، وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي راډیو ته وویل:
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده، خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي. دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کېږي. زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وای له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزی ورکړه بند کړي او له بل خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي.
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړی ده، ډېر کم پاتې ده، نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړې دي. خلک تشویش لري زه څنګه به کوي که چېرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي. ډېری دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي، تر څنګ یې د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنسی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیا او درامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې. له پاکستانه د غیر قانوني 1.5 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه غندل شوې، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې. په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي، اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو د دې وزارت په اکسپانه د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تیر یوه اونۍ کې په خپله خوښه په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کمپ د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافروړونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتک پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر څلوېښتو زیاتې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لوی لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتک کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتک وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کوو، ساعتونه مو انتظار کوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کوه. د حکومت نه یو غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیزي.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي:
ما خودم راسته بری راد
مو کتلی و لاره دیر استون زیدر لودی پا هر زی که با موتر بند پاتی که دو بیا با خلق خطا شوالا و موتر بایتی لکاو تو لخط یا کند سخو وزی در سالنگ لاره خلاصه نشی و جمعی که لدی لاره سفر با دیر استون زمن وی.
در سالنگ تونه کال د بنسټیزې بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخاوا کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خراب ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کې مستریونه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، موږ ډېر پاتې شوي یو. په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی. استهلاک خورا زیات شوی، نه یې پوست پاتې کېږي نه پمپار، ټول ټوټه ټوټه کېږي. ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي. کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي، جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټول ګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
وربه شو د حماس او د اسرائیل ترمنځ جګړو د عواقبو په ارتباط باندې رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,055 ماشومان دي او 960 میرمنې. په همدې حال کې ټاکل شوی نن په مصر کې یو سر مشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا ویرشته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خبره شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادو مشرانو او ډیپلوماتانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات له احمد شي براورو.
د مصر پلازمېنې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپای شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د حواله لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګنو وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارې د مصر د رفح سرحدي دروازې له لورې داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسېږي. د یو شمیر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیزې ډېره توقع نشي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو خوست هلته د خبرانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د زینو کورنۍ او نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ. د نجیب الله خیل ریپورت.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روړی ته وویل
کوه یو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزې چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي. پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کې شر ور سره مخامخ.
په خوست کې د کلی د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي. خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د صحت می په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکی خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنه و کارکون که پدی هم روانی فشارون سره مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری. سمیس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیل و حالتو سره مخ کیگی زیادتر خبریالان استونز لری ترسو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سویوی او دی دوی اغا مشکلات حل سویوی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغي ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپل کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغي متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده. باید اصلاح کو ماشومان سره د ځانه سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینا ویر کو کور کې ماشومان سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخکې وختو کې چې داسې یو څه زیات کو دغه حالت مخ نیولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پارون کې د الکانو لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونو زره افغانۍ زیان ورته اوښتې. مسولین وایي اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی او خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېره شپه ناوخته د پشکي د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلې و چې د تعمیر پاسنۍ برخه یې سوځولې.
د پشکي لیسې بام تختې شوې دي او خدای رحم کړی دی. سامانونه خو مې ستلي وو، آین چادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلې وي هغه ټول شوې دي. یو څه بشونو ته هم واقص رسېدلې دي. څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پرې راځي. سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تا ته معلومات درکړم. دا اور اخیستل چې دي د برق د شاټې له کبله او صاحبانو دوه هغه خوب کې نو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکارۍ اور وژل شوی. د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوي دي. د سیمه اوسیدونکو به په تعمیر کې اوسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدنه رامنځته شوې چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغانۍ زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و. د پشکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي. په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر او د کرنې د ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت یو شمېر بڼوالانو د حاصلاتو زیاتوالی له امله خوښ دي، خو د حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تخار ولایت کې سږ کال د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت یو شمېر بڼوالان وایي په یاد ولایت کې د معیاري سړو خونو نشتوالي له امله دوی نشي کولی تر ډېره ځنډه تازه میوې وساتي، نو د خوسا کېدو له ویرې اړ کېږي چې خپل حاصلات په ارزانه بیه وپلوري. محمد نعیم چې د تخار مرکز د تالقان ښار اړوند د خطایان په سیمه کې پر 15 جریبه ځمکه د مڼو باغ لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د سړو خونو نشتوالي باغداران له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
حاصلات سیب امسال نسبت به سال گذشته
د تیر کال په پرتله سږ کال د مڼو حاصلات ښه دي، خو زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. دلته سړې خونې نشته دی چې موږ پکې تازه میوې وساتو، نو اړ یو چې خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړو.
د تخار د ورسج ولسوالۍ یو بڼوال حمید الله د مڼو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حاصلاتو د پروسس ساتنې او د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
امسال حاصلات سیب خوب هم است، ما چونکه به
د میوو حاصلات شدي خو معیاري سړي خونې نه لرو چې هلته میوې وساتو. اوس مهال زیات شمېر بڼوالان د مڼو د خوسا کېدو له ویرې خپل حاصلات په ټیټ نرخ پلوري. موږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د بڼوالانو لپاره سړي خونې جوړې کړي.
د یاد ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالله هم ورته خبره کوي.
نمیم سیب کې او برفلم پخته شید،
تاسو وینئ چې زموږ په باغ کې پریمانه مڼې موجودې دي. که یو اونۍ وروسته راسئ دا مڼې بیا نه پیدا کیږي، ځکه موږ سړې خونې نه لرو چې خپل حاصلات پکې وساتو. حکومت باید زموږ لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالعلي رادمرد بیا وایي دوی د بڼوالانو شته ستونزې له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروانه اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړۍ مخه نیسي. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې د هوایی پاسفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $5,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزی ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لک مست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلي په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډۍ ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. ورزو لاندو خبرو ته پاکستان وی تر 25000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوې دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړی چې 1,000,000 باندې ولکه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونوځي په زوره به راوباسي. د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام نفی په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی غوښتي چې په خپله دغه پریکړه بیا کتنه وکړي او وعده خلي. ټاکل شوی د ازبکستان یو پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې د هیات به د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زده کوونکو په ملاتړ د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په یوه ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. شریف چې درې ځله صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له څلور کلنې جلا وطنې وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رفا سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستې لارې نن داخلې شوې. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړی چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان دي. په دې منځ کې 1,650 ماشومان دي او 960 میرمنې دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه وا نو چې کله منشیت مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیرې دي او خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډیر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بی اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مشان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خو به
ولې خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول سوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخي د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د سات په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شت کارخانه ویجاړ کړی دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامی
کو بی وزله خل غرونو ته دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپۍ رانی سو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. مو کمیشن کاران یو او رانی سو ډیره برخه هلمند او کندهار ته ول کیږي. نه په هیغو چې څه شی زین جوړیږي، دلته موږ رانی سو او لوی قچق کول کی راضی او زموږ څخه رانی سي.
دی نفر می از مو میگیره اینجا قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 346 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1502 کیلوګرامه شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول شوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هوا د وشتې دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزوري له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشي پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، دا 40 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو ډېر کمزوري کړی ما. پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب دلارې یا د تحصیل دلارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مخ کې، نو و چې ده 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه نه هیڅ شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وی کله چې دوی په خانه شکوله د نشي موادو ډول او کیفیت ته نه قتل، ځکه هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و، نو چې کله مون نشي ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبره واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشي کړې دي چې سبې وخرم بیګاله راغلي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار میکړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کله چې یو فرد هغه نه یادی دود شکل او یا تزریقی شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متعدین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونې ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متعدینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. تیوی چېړنې ښیي چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال په کې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بل پلوه په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لمړی کرخو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبۍ او د زغملو توان ورکړي، او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې لدی سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې زموږ یو سایه وه د غلط ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ماته وویل که شیشه وهې خو وهه یو لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ماته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر دغه ځي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خوندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م په فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکره وویست هغه بسکلان 5000 6000 قیمتې وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو کوروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم په هم نه بس په خپل حالات کې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی یو نیم کال کېږي هلته تللی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغ مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خامخا به مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي خود کور خاوند ناڅاپه کمال ته وای چې کړه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یم زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلی و چې په کرایه یې ورکي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ور سره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ور سره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب. ستړی مشی؟
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا جی صاحب په دغه مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده ده کینم
جی صاحب. څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد د خادې لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولای، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیری درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بې غمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري؟ ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو و؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.